2000 لریشتم کال د افغان خزو د پاره د کړهونو ډک کال بلل شوی، خو د دې سره سره افغان خزو د خپل حقونو د پاره غږ پورته کړای. پالیسی های طالبان برای انکشاف اقتصاد افغانستان در سال که گذشت چی بوده و چقدر طالبان توانستند این پالیسی ها را عملی کنند؟ در افغانستان کرکت بورد وایی چه 2003 کال در افغانستان در کرکت دپاره دستر و بریاو او ویارون و دک کال و در امریکا غک در یو موضوع او چو زوی پده و نیز اخبروانه که و تیر یو کال که در افغانستان په اقتصادی، سیاسی او طولنیز وضعیت نظر آچه و سلامون او هیچاره در امریکا غک در یو موضوع او چو زوی اخبروانه تا کراغلاست. هیله لرم چې نوی 2015 میلادي کال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ټولو افغانانو دپاره د سوکالۍ کال وي. تیر میلادي کال د افغانو ښځو دپاره د کړاوونو ډک کال و، خو له ډیرو سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغانې ښځې خپل غږ پورته ساتلی، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. طالبان تیر میلادي کال کې څومره د بشري حقونو نړیوالو اصولو ته پابند و او دا چې 2003 کال د بشري حقونو له اړخه د افغان ښځو او نجونو لپاره څه ډول کال و؟ نوشابه آشنا په دې رپورټ کې د بشري حقونو د مدافعانو نظرونه راټول کړي دي.
خب سال 2024 بسیار یک سال بعد تلخ بوده بر زنان افغانستان. آغازش بسیار بعد تلخ بود با دستگیری های زنان در کابل و چند ولایت دیگه شروع شد به اتهام بد حجابی.
2003 کال پدې تما تیر شو چې امرسانی بخلاص یم موږ ته د مکاتب او پونتونونو دروازې خلاص شي، مګر سره له دې چې هغه خلاص نه شي متاسفانه د نیمه تی بزکرو دروازې هم د انجنونو پر مخ باندې وتړل شي.
کله چې یو انسان د خپل اساسي حقونو څخه محروم وي، څنګه منلی شو چې هغه به نور حقونو ته لاسرسی ولري؟
د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونو ته د درناوي پاړه د خپل لومړنیو ژمنو سره سره طالبانو ګڼ فرمانونه صادر کړل چې لمخې خزه امجونی د بیان ازادۍ، کار، تعلیم او نورو اساسي بشري حقونو نه محروم کړای شول، چې دا محدودیتونه تر اوسه دوام لري.
په 2021 کال کې لږ پګم ټولګي څخه پورته پر زده کړو په عامه ځایونو کې لګرځېدو له محرم پرته په سفر بندیزونه. په 2022 کال کې خزی او نجونې په پوهنتونونو کې لزده کړو او په ډیرو سکتورونو او غیر دولتي سازمانونو کې د کار کولو څخه منع شوې دي. د 2023 کال د اپریل په میاشت کې دغه بندیزونه وغځول شول چې د ملګرو ملتونو د ماموریت لپاره د افغان میرمنو کار هم پکې شامل شو. په 2023 کال کې طالبانو د خزو پر غږ او پر تیبی تانگو که دنجونو پر زدکرو بندیز و لگاوه.
او ریسی بندیزونه در نور و وزشو و محدودیتونو پتیر در گن و افغانانو او نریوالو در غبرگون سبب شد.
کله چې په طبي څانګو کې نجونې زده کړې نشي کولی، ډاکتران نه روزل کېږي او دوی کار نشي کولی، واضح خبره ده چې دا د بشري حقونو تر ټولو لوی نقص دی په افغانستان کې.
سره له دې چې په نړیواله کچه ملګرو ملتونو او غړو هیوادونو په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې غندلې، خو د بشري حقونو مدافعان د نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور له مخې د افغانستان په قضیه کې له ښکېلو هیوادونو غواړي طالبان ځواب ویلو ته مجبوره کی.
آنها را مجبور بسازند تا به خواسته های مشروع جامعه بین الملل و ویژه مردم افغانستان به خاطر ایجاد یک ساختار مشروع ملی مبتنی بر اراده مردم افغانستان، عدالت و حاکمیت قانون تمکین کنند.
سر بیره پرده د خزو د حقونو د سرغړونې په تور د عدالت نړیوال محکمې ته د طالبانو له پیژندلو د ملګرو ملتونو سرمنشي په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو خپل ملاتړ اعلان کړ. خودنجونو او خزو د بشري حقونو نړیوال مدافعان په دې برخه کې د نړۍ خبرګون کمزورې بولي.
د بحران ته د نړۍ کمزورې خبرګون په ټوله نړۍ کې د ښځو پر حقونو اغیزه لري. دا واقعا ډېره ناهیلي کوونکې ده چې نړیواله ټولنه په بې پروایۍ په خپله مخه ځي او په مختلفو لارو د طالبانو سره د اړیکو عادي کولو هڅه کوي او داسې عمل کوي چې ګوندې د ښځو د حقونو بحران ډېر ستونزمن دی، د اصلاح وړ نه دی او نور لومړیتوب نه لري.
خو که روان وضعیت همداسې دوام وکړي پایله به څه وي؟
اگر وضعیت به این منوال دوام بکنه، افغانستان 100 سال به عقب برمیگرده و بیشترین زیان مردم افغانستان و خود خانواده های طالبان میبینه.
دا معلومات لمخه پتی رو چوباند دریو کلونو که طالبان د خزو د حقونو د محدودولو لپاره نجدی اتیا لخونه او فرمانونه صادر کړی دي. طالبان تل د خپل پریکړه د فاکړي او ویل دي چې کارونه په شریعت برابر دي. نو شواشنا امریکا غاک واشنگتن.
با وجود انتقادها و فشارهای جامعه جهانی، اعمال پالیسی‌های انحصاری طالبان در افغانستان در طول سال 2024 میلادی همچنان ادامه داشت. تحلیلگران میگویند که به دلیل عدم نقش نمایندگان مردم در تصامیم سرنوشت ساز، یک درک مبهم در مورد شیوه حکومتداری طالبان وجود دارد.
طالبان سال 2024 را با این قدرت نمایی پشت سر گذاشتند. با وجود تأمین نسبی امنیت در افغانستان، نحوه حکومتداری طالبان در سال 2024 نیز نتوانست تا قناعت جامعه جهانی را برای به رسمیت شناختن حکومت آنان فراهم کند.
مقام های حاکم قاطعانه و دنبال کردن دیدگاه خود از یک نظام اسلامی و تفسیر خود از فرهنگ افغانستان ادامه دادند.
ملا هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان تصمیم گیرنده اصلی در نظام کنونی در افغانستان می باشد و با نقش نداشتن نمایندگان مردم در تصامیم سرنوشت ساز، نگرانی ها پیرامون شفافیت و مسئولیت پذیری همچنان ادامه دارد.
فکر میکنم که خطوط اساسی حکومتداری آنان در 3 سال گذشته شبیه هم است. در عوض موجودیت یک روند شفافی که در آن نمایندگان مردم نقش داشته باشند، نظام توسط یک فردی که احکام را صادر میکند اداره میشود. بنابراین ما شاهد وضعیت مشابه هستیم که فرایند بسیار متمرکز، بسیار مبهم و درک آن مشکل است.
در سال 2024 افغانستان شاهد اعلام و تطبیق برنامه‌های متعدد زیربنایی نیز بود، ولی با وجود آن هم این کشور شدیداً به کمک‌های بیرونی متکی بوده و کمبود میزان سرمایه‌گذاری در سکتور خصوصی یک نگرانی بزرگ میباشد.
در جریان سال 2024 اگر به پالیسی‌های اقتصادی و حکومتداری طالبان دیده شود، با آنچه که از 3 سال به این سو می‌بینیم شباهت زیاد دارد و در ارائه خدمات و در کاهش فشار اقتصادی بر مردم واقعا با مشکلات روبرو بودند. ولی فکر میکنم که با مدیریت کردن یک بودجه و جمع‌آوری عواید از طریق تجارت مرزی و تعرفه های گمرکی، توقعات ناظران بیرونی را نیز برآورده کردند.
نحوه حکومتداری طالبان پیامدهای مهمی برای کشورهای منطقه نیز دارد و در سال 2024 طالبان با تقویت روابط خود با روسیه و چین، دو قدرت منطقه‌ای تلاش ورزیدند. با باور تحلیلگران، نگرانی‌های امنیتی کشورهای منطقه در افغانستان و مفادات اقتصادی آنها ایجاب می‌کند تا با افغانستان تحت حاکمیت طالبان مراودات داشته باشند.
تعامل قدرت‌های منطقه‌ای قابل درک است. آنها نیازمندی‌های اقتصادی دارند. تا آنجایی که به انواع خاص حمل و نقل و منابع انرژی ربط می‌گیرد، افغانستان یک موقعیت استراتژیک دارد. کشورهای منطقه نیاز دارند تا با یکدیگر و با افغانستان در مورد آب صحبت کنند.
در حالی که طالبان تلاش‌هایی را برای ثبات اقتصادی و تعامل با قدرت‌های منطقه انجام داده اند، تحلیلگران پالیسی‌های آنان در برابر حقوق بشری مردم، به خصوص محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران را نگرانی عمده جامعه جهانی می‌خوانند. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
د جمهور رئیس جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت وایي چې افغانستان لا هم د واشنگتن په بهرنۍ پالیسۍ کې مهم ځای لري. د هیواد په همدې تړاو په تیر یو کال کې د نړۍ له ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په تړاو بحثونه کړی دي او بحثونو ته دوام ورکړی دي. متحده ایالات وایي په افغانستان کې پر ترهګرو ډلو او د هغوی په فعالیتونو دقیق څار لري.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو په تیر یو کال کې د قطر، متحده عرب اماراتو، بلجیم، کاناډا، فرانسې، البانیا او هند په ګډون د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په تړاو ملاقاتونه کړي دي. ډیری دغه ملاقاتونه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست په مشرۍ چې اوس په دغه مقام کې نه دی ترسره شوي دي. ټام وست د 2021 کال په اکتوبر کې د افغانستان په چارو کې د واشنگتن د استازي په توګه وګمارل شو او د 2023 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له دې مقام څخه بدل شو. امریکایي چارواکو په مختلفو مواقعو کې د افغانستان او افغانانو څخه په ملاتړ ټینګار کړی او په افغان میرمن او انجونې د طالبانو محدودیتونه په کلکه غندلي او په څرګنده ویلي تر هغه چې طالبان بشري حقونو ته درناوی ونه کړي په رسمیت د طالبانو پیژندلو په طرف ګام نشي پورته کېدی. خو امریکایي شنونکی جاناتان شورن وایي واشنگتن په تیرو درې کلونو کې د طالبانو سره تعامل ساتلی دی.
خو برعکس موږ ولیدل چې د بایدن حکومت دوه ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری وټاکل او هغوی په منظم شکل له نړیوالې ټولنې، یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ملګرو ملتونو او نورو سره په تعامل کې وو. هغوی همدارنګه له طالبانو سره هم په منظم شکل په تعامل کې وو، تر ډیره د قطر په دوحه کې د هغوی له استازو سره، ځکه امریکایي ډیپلوماتان کابل ته د سفر اجازه نه لري او موږ اوس مهال په کابل کې سفارت نه لرو.
شورن زیاتوی د امریکا د بهرنی چارو وزارت غړو او حتی د سیرا پورونه شته چې د سی ای ای د مرسیال ترکچی یو شمیر امریکایي چارواکو د طالبانو د استخباراتو د غړو سره د استخباراتي معلوماتو تبادله کړې ده. که څه هم د امریکایي او طالب چارواکو د لیدونو په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د 2023 کال د جون په پای کې د دوهې د درېمې غونډې پر مهال وویل چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو په ګډون په نه حل شویو مسایلو خبرې کړې. اما اوس چې په امریکا کې د ډونالد ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت کار پیلوي، په دې اړه وضاحت نشته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان او امریکا اړیکې به څنګه وي. خو په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر هارل انتونی وین وایي فکر نه کوي چې د افغانستان په اړه به د امریکا د راتلونکي حکومت تګلاره ژر تغییر وکړي.
زه د امریکا په تګلاره کې د ژر تغییر کوم امکان نه ګورم. زما په اند ډونالد ټرمپ به راتلونکي کې یو ځل بیا د طالبانو سره خبرې وکړي، خو زه دا کار ژر کېدونکی نه ګورم. زه فکر نه کوم چې افغانستان د هغه موضوع وي چې ټرمپ دې سمدستي هغې ته پام وکړي. هغه به روښانه ډول ویلي چې دی نور لومړیتوبونه لري.
جاناتان شوردن هم وایي چې د افغانستان او امریکا د راتلونکي حکومت د اړیکو په اړه اټکلونه له وخته مخکې دي. خو نوموړی وایي د ټرمپ لخوا حکومتي مقاماتو ته یو شمېر غوره شوي کسان د افغانستان خواخوږي دي.
دا تر ډیره د خلکو اټکلونه دي چې یو شمېر مهمو مقامونو ته د ټرمپ لخوا د کسانو تر غوره کېدو وروسته یې کوي. خو که ځنو څیرو لکه سناتور مارکو روبیو ته چې د بهرنیو چارو وزارت لپاره غوره شوی، یا د استازو د جرګې غړی مایک والز ته چې د ملي امنیت مشاور به وي وکتل شي، دواړه د میرمنو او نجونو په وړاندې د لګیدلو محدودیتونو په شان د هغوی د یو شمېر اقداماتو په ځواب کې پر طالبانو د پراخو بندیزونو د لګولو او یا هم حداقل د فشارونو زیاتېدو پلویان دي.
امریکا د افغانستان څخه تر وتلو وروسته هم دغه هیواد ستر مرسته کوونکی ملګری پاتې شوی او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو د ادارې په وینا د هیواد د 2018 کال د اګست راهیسې د بشري اهدافو لپاره له افغانستان سره څه باندې 2.1 میلیارد ډالر مرسته کړې چې 715 میلیونه ډالر یې په 2023 کال کې ترسره شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
اداره حامی رسانه های آزاد افغانستان یا نی میگوید که از زمان برگشت طالبان به قدرت حداقل 281 رسانه در افغانستان مسدود شده و از جمع بیش از 11000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای فقط 4500 نفر هنوز هم در این سکتور مصروف کارند. در طول سال 2024 میلادی حکومت طالبان با صدور دستورهای مختلف به شمول منع نشر تصاویر موجودات زنده این محدودیت‌ها را افزایش داده است.
رشد و انکشاف رسانه ها در افغانستان در نظام جمهوریت یکی از دستاوردهای بزرگ دموکراسی در آن کشور تلقی می شود، ولی با روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021 این دستاورد معکوس شد. بنیاد خانه آزادی بیان افغانستان تعداد دستورهای حکومت طالبان را در قبال وضع محدودیت بر رسانه‌ها در افغانستان تاکنون بیش از 20 دستور خوانده است و این بنیاد میگوید که هدف این دستورها سرکوبی آزادی بیان، سانسور شدید رسانه‌ها و ایجاد محیط محدود و مسدود برای فعالیت خبرنگاران است. این محدودیت ها باعث شد که تا ختم ماه نوامبر سال 2024 بیش از 300 رسانه در افغانستان مسدود شود.
مسدود شدن 300 رسانه در افغانستان پس از تسلط طالبان و وضع دستورالعمل‌های سخت گیرانه و محدود کننده از سوی آنها در طول سال 2024 و در جریان این سالها باعث شده صدها خبرنگار زن و بیش از 50% از خبرنگاران افغانستان شغلشان را از دست بدهند، که این خود ضربه‌ای به دموکراسی افغانستان است. در طول سال جاری بسیاری از رسانه‌ها یا مسدود شده و یا به دلیل تهدیدات طالبان مجبور به تغییر روش‌های کاریشان شدند.
مرکز خبرنگاران افغان برجسته‌ترین دستورهای حکومت طالبان را بر رسانه‌ها در سال 2024 4 دستور خوانده است که این فرمان‌ها شامل صدور امر توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر مبنی بر عدم نشر تصاویر موجودات زنده در ولایت‌های هرات، ننگرهار، قندهار، هلمند، میدانوردک، تخار، بادغیس و پکتیا و 3 دستور دیگر از سوی مقام‌های محلی طالبان است که شامل ممنوعیت نشر صدای زنان در رسانه ها در هلمند، ممنوعیت عکاسی و گفتگوی تصویری مقامات محلی طالبان با رسانه ها در قندهار و ننگرهار و دیگر ولایات و ممنوع شدن تماس تلفنی زنان با رسانه ها در ولایت خوست می گردد. این مرکز میگوید که محدودیت‌های حکومت طالبان بر رسانه‌ها در طول سال 2024 کاهش نه بلکه افزایش یافته است و این باعث شده است تا حداقل 12 شبکه تلویزیونی در سراسر افغانستان در طول سال 2024 مسدود گردد.
خبرنگاران افغان با چالش‌ها و مشکلات بسیار زیاد روبرو شدند، از جمله مشکلات اقتصادی، مشکلات امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، گرفتاری‌ها، شکنجه، تهدید، وضع محدودیت بالای خبرنگاران زن، مشکلات اقتصادی، مشکلات روحی و روانی و در نهایتش خودسانسوری از درشترین چالش‌هایی است که خبرنگارا در افغانستان با او روبرو هستند.
طبق معلومات مرکز خبرنگاران افغان در طول سال 2024 حداقل 30 خبرنگار توسط حکومت طالبان توقیف شدند که 7 تن از آنان هنوز در زندان و سر میبرند.
من تمام امید و آرزوی خود را برای کار در حرفه‌ای که با آن واقعا علاقه داشتم از دست دادم و حالا نگران جان خود هم هستم. نمیدانم آینده ما خبرنگاران زن در افغانستان چی خواهد شد.
این گزارش‌ها از سوی بنیادهای مدافع حقوق رسانه‌ها در حالی در طول سال 2024 به نشر رسید که مقامات حکومت طالبان دلیل بازداشت خبرنگاران را مرتبط به کار خبرنگاریشان ندانسته و مکرراً به فعالیت رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی تأکید کردند، ولی نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران این ادعاها را رد کرده و از جامعه جهانی خواهان توجه به سرکوبی رو به افزایش رسانه‌ها و خبرنگاران توسط حکومت طالبان در افغانستان شدند. لینا روزبه، صدای آمریکا، واشنگتن.
د طالبانو تر واکمنیدی وروسته یو شمیر پوزی او سیاسی جبهه جوړ شوی او هڅه کوي د طالبانو حکومت وننګوي. د مقاومت ملی جبهه او د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په افغانستان کې کسان فعالیت کوي او تیر یو کال کې په کابل او نورو ولایتونو کې په طالبانو ګڼ بریدونه کړي دي، خو طالبان بیا وایي چې په ټول وطن واکمن دي او کوم وسلوال مقاومت نشته. نړیوالې ټولنې هم تر اوسه د طالبانو په وړاندې د کومې سیاسي او پوځي جبهې ملاتړ نه دی کړی.
په تیر یو کال کې د طالبانو مخالفو جبهو د یو شمیر بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملی جبهه او د پخواني لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ د ازادۍ جبهه دوه غړي دي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې وسله پورته کړي. د مقاومت د ملي جبهه یو جګپوړی غړی وایي چې دوی د 2023 کال په ترڅ کې د طالبانو په ضد 308 بریدونه کړي دي. علی میسم نظری امریکا غږ ته ویلي چې کسان یې په شلو ولایتونو کې حضور لري او طالبان له دې کبله اندېښمن دي.
نگران است که جواد در حال گسترش می باشه و قوی شدن می باشه و حتی در صفوف خودشان ما نفوذ کردیم.
د لانګوار ژورنال ورځپاڼه د ازادۍ جبهې په حواله وایي چې دغه جبهې د 2023 کال د جنوري نه راپدې خوا د طالبانو په ضد 302 شمله کړي چې په ترڅ کې 209 د طالبان وژل شوي او 120 ټپیان شوي دي. امریکا غږ په مستقلانه ډول دغه شمېرې تاییدولی نه شي. د جبهې مشر یاسین ضیا ورځپاڼې ته ویلي چې په 2015 کال کې پلان لرو چې په طالبانو لا نور سیاسي او پوځي فشار واچو. موږ د مساواتو، عدالت او افغانانو ته د واک د بیرته ستنولو لپاره مبارزه کوو. د چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې دغه جبهات به بریالي نشي ځکه چې بهرنی ملاتړ له ځانه سره نه لري. په واشنگتن کې میشت د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو ماروین واین بم وایي چې نړۍ د طالبانو په واکمنۍ کې خپلې ګټې پالي.
The other reason is that it cannot succeed.
یو دلیل چې د مخاومت خوځښتونه بریالي کېدای نه شي دا دی چې دوی د هیواد نه بهر کوم ملاتړ نه لري. په دې وخت کې سیمه ییز لوبغاړي او زبر ځواک هیوادونه د پایلې تر رسیدلې دي چې د کوم مخالف لوري د ملاتړ په ځای د طالبانو یو باثباته او قوي حکومت په غوره توګه کولای شي دوی ګټې خوندي کړي.
د پوځي جبهات ترڅنګ بهر میشت سیاستوال هم لاسترزنی نه دي. تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د څو لویو خوځښتونو ستر ائتلاف رامنځته شوی دی. دغه ائتلاف یو مخکښ غړی عبدالرب رسول سیاف دی. د ائتلاف د اعلانېدو په غونډه کې طالبانو ته وویل چې په واکمنۍ کې بې وزلي، ناپوهي او د دین څخه کرکه زیاته شوې ده.
ما تاسو ته وویل چې دا د تاسو پورته کول حتی کوتک ته ضرورت نه لري، توپک ته ضرورت نه لري. اسې چې دا ولس مازی اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي.
په تیرو څو باندې دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، څو پوځي جبهې او سیاسي خوځښتونه رامنځته شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي احزابو فعالیت بند کړی او اکثره جبهې او سیاسي ائتلافونه د افغانستان نه بهر فعالیت کوي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
وضعیت اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته چی گونه بود؟ پیشرفت ها چی بوده و خلاهایی که مانع رشد اقتصادی در یک سال گذشته شده چی ها بودند؟ گزارش های بین المللی نشان می دهد که در سال 2025 میلادی میلیون ها افغان به کمک های بشردوستانه نیاز فوری دارند. بانک جهانی نیز در گزارش درباره وضعیت اقتصادی افغانستان در 4 دسامبر گفت که با وجود نشانه های رشد اندک در اقتصاد این کشور، افغانستان همچنان با مشکلات فراوان روبرو بوده و آینده اقتصادی آن نامعلوم است.
تحلیلگران اقتصادی افغانستان میگویند پس از به قدرت رسیدن طالبان، اقتصاد افغانستان پیوسته کوچکتر شده و افت قابل ملاحظه داشته است.
اقتصاد افغانستان حدود 30-35% کاهش یافت و سال 2022 اقتصاد افغانستان بیشتر کوچک شد و به این معنا که تولید ناخالص داخلی ما تقریبا پایین‌تر از 14.5 میلیارد دلار برآورد شد که از 19.8 میلیارد دلار در سال 2022 بود.
آقای قریشی گفت این وضعیت بیش از 69% جمعیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و منجر به افزایش سطح بیکاری و فقر و باعث تورم و کاهش قدرت خرید شده است و میگوید تلاش های از جانب حکومت طالبان به خاطر حفظ ثبات اقتصادی در این مدت صورت گرفته، از جمله تمرکز بر تولیدات محلی و افزایش صادرات زغال سنگ به پاکستان و افزایش اوای عواید گمرکات در سال 2023، ولی با آن هم تولید ناخالص داخلی همچنان در حد 10 میلیارد دلار باقی مانده است.
امید ما این بود که البته تولید ناخالص داخلی افغانستان حداقل امو جایگاه قبلی خود که 19.8 میلیارد داشت، حداقل بالاتر از 30 میلیارد دلار باید اسمی رسید.
تحلیلگران اقتصادی میگویند با وجود بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان، به خاطر به رسمیت شناخته نشدن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی، تعلیق و محدودیت‌های معاملات بانکی افغانستان، مشکلات حقوقی و عدم مسئولیت سرمایه‌گذاران خارجی جرأت نمی‌کنند که در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. آقای فرهنگ همچنان گفت در سال گذشته پالیسی طالبان متمرکز بر استقبال از سرمایه‌گذاری بیرونی در افغانستان بوده و اما به خاطر نبود برنامه‌های منظم و حساب شده این پالیسی نتایج ملموس نداشته است.
با یک حالتی خوش آمدید و یک حالتی که از همه کس استقبال میکنن که کار بسیار خوبی است، اما برنامه پروپوزل تو دنی کار به این شکل بکو، تجارت برد معادن در تمام زمینه ها، این یک سیستم اقتصاد کارشناسی شده، اقتصاد پویا و یک اقتصاد توسعه یافته و یک برنامه مدرن میخواهد.
از سوی دیگر بانک جهانی در گزارش زیر نام تجدید توسعه افغانستان که به تاریخ 14 ماه قوس منتشر شد، هشدار داد که اقتصاد افغانستان با وجود آن که رشد اندک را نشان می‌دهد، با آینده نامعلوم و چالش‌های گسترده مواجه است. بانک جهانی اضافه کرده است که تولیدات ناخالص داخلی افغانستان شاهد 2.7% رشد بوده و اما این رشد تنها حدود 10% خسارات اقتصادی گذشته این کشور را جبران می کند.
او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې 2040 کال د افغانستان د کرکټ لپاره د سترو بریاو او ویاړونو نه ډک کال و. په همدې کال کې افغانستان د کرکټ د شل اوریزو سیالیو نیمه پای لوبو ته ورسید او د کرکټ مخکښو لوبډلو ته یې ماتې ورکړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر له پژواک خبري اژانس سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل 2040 کال د افغانستان د کرکټ لپاره لاسترولو ډک کال وو. هغه زیات تکړه افغان کرکټ ملي لوبډلې په 2040 کال کې له ایرلند، سویلی افریقا، بنگلاديش او زیمبابوي څخه د یوې ورځنیو او شلوریزو لوبو لړۍ وګټلې او هم په شلوریز نړیوال جام کې تر نیمه پایلې لوبي لاره پیدا کړه. نوموړي ویل په دغه کال کې الف لوبډلې له عمان او هانګ کانګ څخه د سیریز ګټلو ترڅنګ د ځوانانو آسیایي جام سیالیو اتلولي هم وګټله.
کور دننه خو موږ غټ ایونت چوش پکې زپډېر علي ډول تر سره شو، ټول ملي لوبغاړو ګډون وکړو او د شپکې زنه موږ ودا سه لوبډله تیار کړه، د سه لوبغاړو تر لاسه کړل چې آسیا کپ وګټلو.
په ورته مهال کې د کرکټ ملي لوبډلې دی وی ورځنی یو سیالي لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي 2040 کال د دوی لپاره یو خ او لا لاستراوړو ډک کال وو.
تیر یو کال نه لګي یو تقریبا درې سیریزونه وکړل، بیا د دې نه پات شاید موږ وایي سره یو درې میچ سیریز وکړو.
خو د کرکټ د لوبو څارونکو او مبصرین د 2040 کال د افغانستان د کرکټ لپاره څنګه ارزوي؟
کپټول کې وایي 2040 کال افغان کرکټ لپاره یو تلای کالم غنلې شو، زګه په دغه کال کې د افغانستان په ګڼو برخو کې لاستراوړنه درلودلې، کاغه د کورنی کرکټ نه نیولې نړیوال کرکټ کې د ملي لوبډلې د ملي الف لوبډلې د نولس کلونو لوبډلې لاستراوړنه غنلې شو.
2040 کال د افغانستان د کرکټ لپاره یو بهترین کال وو. په تیر کال کې افغان کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې خېلو به وکړې، تر سیم فائنل پورې راغله. همدارنګه په شلوریزو په نسوریو سیالیو کې شپږ لړۍ وګټلې چې دا د افغانستان د کرکټ لپاره خبر ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې اوس مهال په زیمبابوي کې ده چې له دې لوبډلې څخه یې د شلوریزو او یو ورځنۍ سیالۍ لوبلړۍ وګټله او د ډسمبر په 26مه د دواړو لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبلړۍ هم پیل شوې ده.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانا ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زمو نور بیلابیل خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. شپه او ورځې مو په خیر، تر بیا مو څښتن مل.
په دې خبرونه کې د طالبانو او پاکستان لفظي او پوځي شخړې. د پاکستان صدر اعظم وایي چې دوی د پولې پورې غاړې څخه شوي برید ته قوي ځواب ورکړی دی. د کابل او اسلام آباد اړیکې لا پسې ترینګلې کیږي. د منځنی ختیځ او امریکا اړیکې. منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د منځنی ختیځ لپاره دوه سوداګر چې لاغه سره نږدې اړیکې پالي د سلاکارانو په توګه ټاکلی دي. او د ځنګلونو په ساتلو کې د ولس همکاري. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې خلک د قومي تړون له مخې ځنګلونه ساتي. ځنګلونه د چاپیریال لپاره څومره اهمیت لري دا او ډېرې نورې کیسې له موږ سره تعقیب کړئ.
السلام علیکم خراغلاس. نن شنبه د جنوري د میاشتې څلور مانیټه ده. تاسو دا او زموږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. په خبرونه کې زموږ ملمه د پاکستان په چارو کې د افغانستان د حکومت په خانه استازي محمد عمر داود زاده چې د پاکستان او طالبانو په ترنګلو اړیکو به تبصره وکړي او مسکا صفای به د پیښور نه سره وی چې د کډوالو د ستونزو په اړه تازه جزئیات شریک کړي. داود زاده او مسکا جان ډېر زیاته مننه کوو. بیرته تاسو ته سوچي وکړئ ګرځم. د کابل او اسلام آباد ترمنس د ترنګلو اړیکو په ترڅ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو خبرونه خبره شوې دي. په دې اړه نور جزئیات په پیښور کې د مسکا صفای نه اخلم چې په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی. مسکا جانې، د پاکستان حکومت افغان کډوالو سره څه ستونزې لري او د کډوالو شکایتونه څه دي؟
ایر زیاته باندې کوم څنګه چې تاسو دا خبره وکړه چې افغان کډوال په پاکستان کې زورول کیږي. په دې ورستیو کې په ځنګړې توګه په دغه سو ورځو کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو زورولو راپورونه لرو، بلکې افغان کډوال خپل ما سره په مستقیم باندې باندې اړیکه نیسي. همدانن هم ما سره اړیکه نیولې. تیر ورځ هم راته ویډیوګانې لګلې دي چې پولیس د دغه سیمو هغه سیمو ته راځي چېرته چې افغان کډوال په اسلام آباد کې تر ډېر حده پورې مشته دي. په ځانګړې توګه بی 17 په جی 11 په باراکاو فیصل ټاون او ځینې نور سیمو کې پولیس راځي او دوی نیسي. البته پولیس هغه افغان کډوال نیسي چا سره چې ویزې نه وي یا هم د ویزو هغه مهلت پای ته رسیدلی وی. ډیری افغان کډوال وایي چې دوی د تبدیدې د لپاره غوښتنه کړي خو تر دې دمه پور نه دي ترلاسه کړي. البته دا موضوعات یا دا پیښې پس له هغه زیاته شوې چې د تیر کال د نومبر په 8مه محسن نقوی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې د راتلونکي کال یعنی کال 2015 نو وروسته به افغان کډوال پرته له انوسی په اسلام آباد کې ژوند نشي کولای. خو افغان کډوال وایي چې دوی چمتو دي چې انوسی واخلي، بلکې ډیری د انوسی اخیستو لپاره د اسلام آباد د کمشنری دفتر ته او د پولیسو څنګه ته تللی دي. خو مخه هلته افغان کډوال نیول شوي دي. یو کورنۍ راته دا هم وویل چې کله دوی هلته تللي وو د دوی د کور یو غړي نیول شوی و او وروسته له دې چې دوی د پولیسو غوښتنه کوله چې خوشی کړي نو د ښځو تر څنګ او ماشومان تر څنګ ټول سره نیول شوی او اوس د شړلو ګواښ سره هم مخ دي. نن د اسلام آباد په بی 17 کې شاوخوا 300 پورې افغان کډوال د نیول کېدو خبر هم شته چې یو افغان کډوال دا خبر را سره شریک کړي. وغه هم دا وینا کوي چې د ډیرو ادارو سره په ځنګړې توګه د یونیسیار سره اړیکه نیولې خو تر دې دمه څوک هم د دوی سره مرسته نه ده کړې. د ځینو شنونکو سره چې ما خبر وکړه وي وایي چې د دغو موضوعات تکتو سره د ښکارکېږي چې پاکستان پر افغان طالبانو فشار ورکول دپاره افغان کډوال په پاکستان کې زوروي نسی او دا لړۍ به همداسې دوامدار وي.
ډیر مننه مسکا جانې. موږ سره په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داود زای ملمه ده. هرو مرو هم د پښتنه به دغه څخه هم وکم. اما تانه ډیر زیاته مننه کوم د تفصیلي معلوماتو لپاره. په پاکستان کې تمکیګو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د لوړپوړ ملکی او پوځي چارواکو غونډې ته ویلي چې پورسته کې د پولی پورې غاړې څخه شوی بریته قوي ځواب ورکړه ده. څېړونکي وایي چې په پاکستان کې بامنیت ترغې ننګون کې وي څو چې اسلام آباد د ترهګرۍ په ضد خپل تګلارې بدلې کړې نیوي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د وقار احمد په ریپورت کې.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې په حکومتي او پوزي مشرانو د مشتمل اپیکس کمیټې غونډې ته خپل وینا کې شهباز شریف د چالانوم اغستو پرته ویلي چې خیبر پختونخوا او بلوچستان کې دښمن مونږ ته د نقصان رسولو لپاره په فعالیتونو کې بوخت دی. شهباز شریف وای پاکستان د پولې پورې غاړې څخه د پاکستان په ضد کاروایو غاخ ماتون کې جواب ورکړي هم دی او بیا به هم ورکوي.
پاکستان کی حکومت پاکستان کی
د پاکستان حکومت او اسٹیبلشمنٹ کچری غواړي چې په هیواد کې امن راشي نو دوی ته به خپل سوچ او تګلارې بدلولوي. کدا سې نه کوي نو پچری هم تر هغه نشي ختمې دي. خو بد طالبان هم یو دي باید چې دا خبره ریاست اومني او د دواړو په ضد هم په یو ډول کاروایو کې.
د اپیکس کمیټې دا غونډه ورسته لاغه را جوړ شوې و چې په دې ورستیو کې د افغانستان د پولې ترڅنګ د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو او بلوچستان کې په امنیتی ځواکونو ترسره شو. د وسلوالو بریدونو کې یو شمیر پاکستانی عسکر ووژل شول. د پاکستان پوز او حکومت داوا کوي د کلنا په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي پاکستان کې نا امنی او ترهګری سے واشوې ده او د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترهګری کیږي. خو طالبانو د پاکستان دغه داوی او تورونه تل رد کړي او ویلي دی پاکستان دې د خپل ناکامو ذمہواری په دوی نه ورچوي. پاکستان 13 میاش په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کړي او طالبانو په جواب کې د انتقامی بریدونو داوا هم کړي وا. پاکستان داوا کوي او تور لګوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه پاکستان کې ترهګری کوي. خو طالبان وای خپل خاورې د بلچا په ضد کارېدو ته نه پریږدي. سیډون کې وای چې پاکستان دې باید د نورو هیوادونو سره اړیکې خرابولو په ځای د ترهګرې په ضد جګړه کې خپل تګلارو ته بیا کتنه وکړي او په خپل پالیسو کې دې جدت راولي.
ٹی ٹی پی نے اپنی سٹریٹیجی چینج کی ہے.
موږ د ٹی ٹی پی په سټریټیجی کې بدلون لیدلی. هغه خپل اهداف پوره کولو لپاره د نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې مضبوطه کړې دي. حافظ ګل بهادر ډله چېرې هم هغه سره نه و او اوس دا داسې نور ډلې لکه بی ایل ای هم تحریک طالبان سره شامل شوې دي او د هغوی ښځې هم ځانمرګي بریدونه کوي چې طالبانو ډېر کم کړي دي. نو ریاست ته اوس د ٹی ٹی پی سره بی ایل ای هم لوی ګواښ دی.
پاکستان کې د شخړو او امنیت د مطالعاتو په نوم غیر دولتي ادارې پکس په خپل کلیز رپورت کې ویلي چې کال 2020 رښتم کې پاکستان کې ترهګری 60% زیاته شوې ده او تر ټولو زیات بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې دي. بلوچستان لیبریشن آرمی نومې ډله په دویم نمبر راغلی ده. حافظ ګلبادر ډله په شمالي وزیرستان او خواوشا کې او لشکر اسلام په خیبر کې فعال پاتې شوې ده. وقار احمد وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
د همدې موضوع په تړاو د پاکستان او د افغان طالبانو د ترنګلو اړیکو په اکله د پاکستان په چارو کې د افغانستان د پخواني استازي محمد عمر داودی سره خبرې کوم چې د هم داوس په اسکایپ د پروګرام سره ملګری شوی دی. جناب داودی په پاکستان کې د افغانستان سفیر هم پات شوی. داودی صاحب سلامونه او نیکی هیلی مغه غوري. مننه سفیر صاحب. داودزی دا څه کیسه روانه ده؟ اوس داسې ښکاري چې د طالبانو او د پاکستان لانجې هفتو او ورځو ته لنډې شوې دي او هر ورځ تقریبا د نښتو او لفظي شخړو خبرونه خپرېږي. بالاخره به څه کیږي ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلامونه. خبره داسې ده چې په تیرو څه د پاس اویا کلونو کې چې د پاکستان تاریخ دی دا هغه وخت دی چې د دې دواړو ملکونو ترمنځ روابط ډېر ټینګلي دي بې سابقې توګه. او دلته باید دا یو هغه اصلاح کو نمونه دا ترینګلتیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ نه ده، دا د راولپنډۍ او د قندهار ترمنځ ده.
okay.
پاکستان کې فوج حاکم دی، ټول تصامیم هغوی نیسي او د هغوی مرکز راولپنډۍ کې دی. افغانستان کې چې طالبان حاکم دی، د طالبانو تصمیم گیری مرکز قندهار دی. اسلام آباد او کابل سمبولیک رول لري. ښاغلی شهباز شریف منیز دی او سمبول خبرې کوي او نن چې ما خبرې واورېدې تعجب مې وکړ د خبرو ته.
څنګه تعجب مو وکړ؟
د ویل چې غاخ ماتون کې جواب ورکړي. ما ویل چې کاینا و ورته نیولې و چې غاخونه او پوزې د دوی ماتې دي، د خواته خو هیڅ نه دي شوی او تو بی ګناه باندې بمبارد کړي دي، خځې او ماشومان شهیدان کړي دي. اخواته اصل کې مشکل دی، زین مناطق تننی ولی دی لکه باجاور روزانه دوی دو کسان نیول کیگی برمت کیگی نو ددن آینه ور کشوی ده خود غاخونه ده مادی.
جناب سفیر صاحب هرو مرو تاسی د پکتیکا د پیخی نوروست د طالب چارواکو خبری اوریدلی دیم پده منس که د طالبانو د بهرنوی چارو وزیر امیر خان متقی ویل چه د پاکستان ولس ډیر خلق دی د پاکستان سیاستوال ډیر درانه خلق دی نن هم دغه سیاستوال چې د پاکستان صدر اعظم راپورته شو او دغه سی او تبصره وکړه فکر کوي چې طالب استاذ د کوم محاسبه لمخې پاکستانی سیاستوال ډیر درانه خلق بولی
په یو خبره کې خورته سره موافقم چې پاکستان ملت درانه خلق دی ښه خلق دی افغانان ته پناه ورکړي د پلسونو کاله تقریبا څلوېښت کاله اما سیاسیون بی صلاحیت سمبولیک خلق دی هیڅ نوه صلاحیت نه لري په تیرو کې به سیاسیونو په داخلي سیاست کې یو څه صلاحیت درلوده اوسنی دا موجوده حکومت خو نه داخلي سیاست کې صلاحیت لري او نه په خارجي کې خو هیڅ نه لري په داخل کې کیدای شي د حاکمیت موجود د اسلام آباد دوی وغواړي چې د عمران خان خبره اوځه یو طرف ته کې چون حالات بغرنج دي کیدای شي وغواړي چې یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړي خو فوج نه مني نو فوج په داخل کې او په خارج کې هلته حاکم فوج دی نو سیاسي سمبولیک خلق دی بې صلاحیته خلق.
بله یو څه تحرکات د پاکستان لوري لیدل کېږي د سیمې په کچه مثلا د پاکستان د ایسای مشر تاجکستان ته سفر وکړ او د دې سفر سره سملاسي د مقاومت د جبهې او جګپوړي غړي وویل چې پاکستان سره په تماس کې دي تاسو دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
او خامخای مشکل چې راشي بیا څه هڅه شروع شي پاکستان د مخکنه لګ هڅه شروع کړي وي چې نو ضد طالب منطقوي اجماع را جوړ کړي.
بله
یو دوه کال مخکې نږدې ځینې ملکونه د تاذر شي او منطقه کې طالبان په رسمیت وپیژني خو کله چې د پاکستان سیاست بدل شو بیا دې ټولو نه تعهد واخیست د مسکو فورمت کې چې که رسمیت پیژندلی مې یو ځای به پیژنو نو پاکستان چې په شاشو دا بل یو ملک هم دا زړه ونه کړ چې راوړل چې یو طالبان په رسمیت پیژني حتی چې چین نو دوی فعالیت په دې دی چې یو خود رسمیت پیژندلو مخه ونیسي دویمه دا ده چې په منطقه کې ټول ته قناعت ورکړي چې دا تهدید ټولو ته دی که ٹی ٹی پی پاکستان ته تهدید دی انصار الله تاجکستان ته تهدید دی ایم یو ازبکستان ته دی همداسې پسې نور مثالونه هم شته نو دا دا خو یو دا خو معلومداره خبره ده چې هر دولت به داسې کوي
دا د افغانستان او پاکستان لانجې ظاهران ښکاري چې نه ختمیدونکي دي په دې منځ کې یو څه تبصرې هم کیږي استاسو په نظر د دې خړو وبونه څوک ګټه پورته کوي مثلا کته سي د مقاومت د جبهې د یو غړي حفیظ منصور وروستي خبري اوریدلې وی چې یو څه خبرګونونه هم راره پرولې دي د ډیورند کرخې پاړه یو تبصره کړې ده ویل دي چې دا رسمي او نړیواله کرخه ده فکر کوي چې د غړول سرګندونه د پاکستان د خوشاله کول لپاره کیږي په دې وخت کې
شاید نه څوک چې خبره کوي هغه نیت خپل هغه ته معلومي خو دا وخت زه د ډلې په توګه باندې داسې کوم ډله نه پیژنم چې د داسې موقف دی ولري د پاکستان په ایسه کې زه فکر کوم چې د پاکستان لوی نادانی د فوجي خصوصا او بیا د سیاسینو ادا ده چې افغانان کله چې د بیرونی ملک سره درګیر شي یا په حمله وشي یا په هر بنا باندې بیا ټول افغانان متحد کیږي نو د پاکستان سره ترنګلتیا چې څومره زیاتیږي دلته افغانان سره هم نظری کیږي متحد کیږي دا چې چا خبرې کړې وي دا پیسې کوم تاسو اکسلامر وی
د سیسومره وسی مخالفت وشو صحیح جناب داوود صاحب لند تبصره د واخان پاړه ستاسو اخلمه په دې ورشپورزو کې د واخان مثلا ډیره توده ده دغه څه کیسه ده واخان کې څه روان دي ستاسو په نظر
واخان کې هیڅ خبره نشته د پاکستانی د ادرسونو د خبر راپور ته کړی چې پام بل خواته کی پام غلط کی د پاکستانیانو او د افغانانو واخان کی اساسی توګه باندې دوه خبرې شته یو داده چې طالبان غواړي چې مستقیم فزیکی توګه او جغرافیایي توګه د چین سره وصل شي. زما معلومات دا دي چې چین د کې ډېره دلچسپي نه لري چې په دې وخت کې همسایه شي طالبانو سره، او پاکستان غواړي چې تونل زمینه ورته مساعد شي چې چترال تاجکستان سره وصل کی د یو د زمینی دل دلاري. خو دا لیدلوری دی، دا د نن او د سبا خبر نه ده، دا د بل سبا خبرې دي هغه هم که ممکن وي. اوس توګه باندې دا
مطبوعاتي جګړه بولئ، تاسې یو ډول مطبوعاتي مسله بولئ، ډیر زیاته مننه کوم. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر او ځانګړی استاد محمد عمر داوزی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته او تفصیلي شننه مو وکړه. د همدې خبرونې په ترڅ کې مو خوست ته بیایو چې هلته خلک د ځنګلونو په ساتلو کې له ولس سره همکاري کوي. اوس ولنډه ده بیا هم خراغ لاست. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی ویلي هغه کس چې په نیو اورلینز ایالت کې د تروریستي برید پر مهال ووژل شو د داعش د مفکورې نه الهام اخیستی او په یوازې ځان یې دا عمل ترسره کړی دی. نور حال د سپینې ماڼۍ نه د امریکا غږ د خبریالې پیتسي ویراکس واره د ریپورټ په پښتو ژباړه کې.
د نیو اورلینز په حالت کې د نوي کال د جشن د لمانځلو پر مهال د خلکو په ګڼه ګوڼه د برید نه وروسته اوس هلته امنیتي تدابیر نیول شوي. په دې برید کې 14 کسان وژل شوي او په لس هاو نور ژوبل شوي دي. بریدګر هم د پولیسو لخوا وژل شوی دی. د 24 کلن بریدګر نوم شمس الدین جبار ښودل شوی دی. د امریکا د ټکساس ایالت اوسیدونکی و او د متحده ایالاتونو په پوځ کې په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې وه. بریدګر له بریده مخکې په یو ویډیو کې د داعش سره خپل ملاتړ څرګند کړی و.
په لومړی ویډیو کې جبار وایي چې خپل کورنۍ او دوستان ته ضرر رسول اوختل، خو بیا وایي چې دا خبر به د ده په وینا د اسلام منونکو او نه منونکو په جنګ کې دومره ډېر اغیزه ونه لري. هغه دا هم ویلي چې د داعش غړیتوب هم لري.
داعش یو وخت په عراق او سوریه کې د ترور یوه دوره تیره کړې ده چې بیا د امریکا په مشرۍ ائتلاف د خودساخته خلافت رانسکور کړ. ولسمشر بایدن د پیښې په ارتباط د پنجشنبه په ورځ د کورنۍ امنیت مسؤلینو سره وکتل.
موږ به د داعش او نورو تورستي ډلو د ځپلو لپاره خپل مبارزې ته ادامه ورکوو او دوی به هیڅ چرته خوندي ځای ونه مومي.
د داعش ډلې په روسیا، ترکیه، ایران او نورو هیوادونو کې وخت نا وخت خپل حضور ښودلی دی. په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د دسمبر په میاشت کې په وزارمرګي برید کې د طالبانو د یو وزیر د وژلو مسؤلیت هم منلی دی. د سوفن ګروپ شنونکې کالرا بروګرټ وایي چې داعش خپلو پلویانو ته د رخصتیو په ورځو کې د بریدونو سپارښتنه کړې. د دې په وینا داعش د غزې د خلکو د خراب حالت نه په ګټه اخیستنې ځان ته ملګري پیدا کوي.
I think this is a really important aspect.
زما فکر دا یو مهم عنصر دی. بل دا چې دا پیخي داسې وخت کې کیږي چې سوریه کې تحولات راغلي دي، چیرته چې د نظام د نسکورېدونه په ګټه اخیستلو داعش ځان بیرته قوي کړی دی.
بلې خوا د امریکا د لاس ویګس ایالت چارواکي د هغه چاودنې په اړه هم پلټنې کوي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د ټرمپ د مشهور هوټل مخې ته په یوه تسلا موټر کې شوې وه. دا موټر د هغه آدرس نه ترلاسه شوی و کوم چې د نیو اورلینز په برید کې کارول شوی موټر د پاره استفاده شوی و. د لاس ویګاس برید کوونکی د میتیو لیولس برګر په نوم پیژندل شوی دی چې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قواوو غړی هم و. اف بی آی وایي چې تر اوسه د لاس ویګاس او نیو اورلینز د بریدونو ترمنځ کوم ارتباط نه دی موندل شوی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
نورو لاندو خبرونو کې د متحده ایالاتو په پلازمینا واشنگتن ڈی سی کې روانه میاشت داسې مهال د دریو مهم مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي چې همدا څو ورځې وړاندې په دوو امنیتي پیښو کې 14 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپي شول. په نیو اورلینز او لاس ویګاس کې وروستیو امنیتي پیښو په متحده ایالاتو کې اندېښنې پیدا کړې او چارواکو په واشنگتن ڈی سی کې د دریو مهم مراسمو لپاره ټینګ امنیتي تدابیر په پام کې نیولې دي. ټاکل شوی چې د راتلونکي دوشنبه په ورځ د جنوري شپږمه کانګرس غړي جرګه شي چې د جمهور ریاست د ټاکنو فایل تصدیق کړي. د بلخوا د سې شنبې څخه تر پنځ شنبې پورې د امریکا د یو پخواني جمهور رئیس جیمی کارتر په لپاره په لوړه کچه د جنازې دولتي مراسم په پام کې نیول شوی دي. خو تر ټولو مهم مراسم د روانې جنوري میاشتې په شلم نیټه کېږي چې په ترڅ کې به ډانلډ ټرمپ د لوړې مراسم پر ځای کړي. په غزه کې د روختونو کارکونکو وایي چې پرون جمعه د دې طنګې په مرکزی برخه کې د اسرائیل په هوایي بریدونه کې لک تر لګه دیشتنه وژل شوې دي. فلسطینیان په ورانه کې د تریتم کسانو په سیګرزي او تر څنګه د شنبې په ورځ د دولستانو جنازه خاورو ته سپارل چې د غزه په ختیځه برخه کې د اسرائیل په هوایي بمباریو کې وژل شوې وو. د فلسطین د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په بمباریو کې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي او ځین نور بیا په ورانه کې ورک دي. په سیمه کې مشت ګاونډیان وایي چې د اسرائیل په بمباریو کې هغه کور په نخښه شوی چې د ماشومان او ښځو په شمول څوار لاس کسان پکې اوسېدل. اسرائیل د جمعې په ورځ ویلي چې په څلور ویشتو ساعتونو کې په غزه کې د حماس ګڼ اهداف په نخښه کړی دي. د جاپان د ان ایچ کی ټلویزیون د شنبه په ورځ خبر ورکړی چې په دغه یوات کې د نړۍ تر ټولو بډای خزه چې د ګینس په کتاب کې نوم لیکل شوی او د یو څلور شپږ کلنې عمر وفات شوې ده. تومیکو ایتو کا په 1908 کال کې د جاپان په ختیز اشیا خار کې زیږیدلې و. د راپور لمخې دغه خزه د فخ عمر کسانو د ساتنې په مرکز کې ژوند کاو او د دسمبر د میاشتې په 29 د زړښت له کبله ساور کړي. اوس د نړۍ د زړې خزې لقب برازیلی انا کانابورو ته ورکړل شوی چې 114 کاله عمر لري. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د منځنی ختیځ د پاره دوه سوداګر چې لاغه سره نږدې شخصي اړیکې پالي د سلاکارانو په توګه ټاکلې دي. د امریکا غاک خبريال مايكل لپن په دې اړه راپور لري چې پښتو ژباړه تاسو اورئ.
ډانلډ ټرمپ خپل پخوانی ملګری سټیفن ویتکوف د منځنی ختیځ لپاره د نوي ځانګړي استازي په توګه غوره کړی. د نیویارک د املاکو دغه پنګوال په منظم ډول د ټرمپ د بیا انتخاب لپاره کمپاین کړی و. د ملي امنیت د چارو شنونکو الیسن مکمانوس وایي دا نږدې اړیکې په سیمه کې ویتکوف سره مرسته وکړي.
نو ځکه چې ویتکوف باید سفر وکړي، د بهرنیو سیالانو د دولتونو له مشرانو د وزیرانو په کچه ملاقات کوینو، هغه کول شي دا ډول قوت او زور لزانه سره راوړي چې د ولسمشر په استازیتوب خبرې کوي. په دې مجالسو کې دا ډول واک لري.
ویتکوف په تیر می میاشت کې په قطر کې د خلیج دولت ستاینه وکړه چې د حکومت او خصوصي سکتور د همکارۍ لارې د اقتصاد وده متنوع کړې ده.
زه دا په قطر کې احساسوم. زه فکر کوم چې دوی په خوای وازه د پېټرو کیمیکل او طبي غاز او د ډول شیانو په لور اقتصاد لور اوس د دوی اقتصاد پراخیږي. سیاحت زیات شوی، ډېر ښه هوټلونه دي، څوک به دې سیمې ته بیا نه راځي.
کارپوهان په دې اندی چې ویتکوف خایي د متحده ایالاتو د ګټو د شخړو قوانینو سره مطابقت کولو لپاره د خلیج هیوادونو سره د املاکو ځینې معاملې پریږدي.
دا په بشپړ ډول یو لوی اندېښنه ده، ځکه چې مونږ ګورو چې ځینې شتمن شخصیتونه په داسې رول کې دي چې کولای شي خپلې شخصي ګټې ترلاسه کړي، چې ښایي د فارس خلیج هیوادونو په څیر ځینو مشخصو هیوادونو لپاره مطلوب او محبوبیت ولري، او کیدای شي د لومړیتوب ورکولو په برخه کې بیا دا دوی ته د ګټو معنا ولري.
مساد بولوس بعد عربی او منځنی ختیځ په چارو کې د ترامپ د ستر سلاکار په توګه دنده تر سره کړې. هغه د منتخب ولسمشر د لور ټیفنی خسور دی. دغه لبنانی امریکایي سوداګر هم د ترامپ د بیا انتخاب لپاره کمپاین کړی و. هغه د میشیګن په برخلیک جوړونکو ایالت کې عرب امریکایي رای ورکوونکو منسجم کړی و. بولس د اس کوپنوم د یو شرکت چې په نایجیریا کې لاري موټرونه او درانه ماشينونه پلوري اجرایوي مشر دی. هغه په لبنان کې د کفارکا په کلی کې په یو اقلیت ایسوي کورنۍ کې زیږیدلای چیرې چې پلاري د خاروال په توګه دنده تر سره کوله. بولس تیر اکتوبر ویل چې په سیمه کې جګړه لبنان ته د هغه د بیرته ستنېدو مخنیولې ده. د ترامپ د منځنی ختیځ نوی ټیم په لار کې لوی خندونه پراته دي. لدې جملې نه په غزا او یمن کې د ایرانی پراکسیانو سره د اسرایلو روانې نښتې، د ایران د اټومي پروګرام پراخېدل، له دیکتاتوري وروسته د سوریې سیاسي کړکېج او د اسرایلو او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو د دادی کول لپاره د هوکړې لاسلیک کول شامل دي. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا جغ ستاسو جغ او یا صداي شما د خبرونه درنو ریدونکو سټډیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او ستاسو کولای شي د امریکا جغ د واتس اپ پښمرې هم زنګ ووهي او خپل پیغامونه ثبت کړي. ستاسو پیغام به ستاسو جغ خبرونه کې خپور شي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 دوا پینځه پینځه شپږ نه پینځه اته. ستاسو د پیغامونو او سالم نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.
اوس مو د ژمنې سره سم خوست ته بیایو. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې خلک د قومي تړون لمخې د ځنګلونو ساتنه کوي. خلک وایي چې دوی د لسیزو راپدې خو د ځنګلونو د ساتنې لپاره کار کړي او خپل هڅو ته دوام ورکړي.
د خپل سیمې د ځنګلونو ساتنه په خپل کوي. د دوی په خبره په خوا په دغه سیمه کې ډیر ځنګلونه وهل شوې دي، خو دوی اوس هڅه کوي چې د قومي تړون لمخې دغه پاتې ځنګلونه او په اوږد مهال کې د ځنګل وهنی مخنیوي بشپړ وکړي.
نو دا ځنګل موږ څو د دې موږ د حسن خیل مربوط صحه ده. دا ځنګل نه موږ فریس کړی دی، یعنی دولت سره موږ دا کومه کو ویل چې دند د دولت ته موږ هم سره همکار یو. څوک نو پرېږدو چې د ځنګل کته
د سیمې ولسونه وایي چې په خپل هڅو د ځنګل ساتنې چاره پیل کړي او په خورا سختو شرایطو کې هم د خپل سیمې ځنګل ساتي. د دوی خبره خو د بیوزلی او ځینو نورو ستونزو لامل په سیمه کې ډیر ځنګلونه وهل شوې دي، خو اوس دوی څوک نه پریږدي چې د سیمې ځنګلونه وهي.
دا غا ځنګلات چې دي تر دې د مونږ د خپل کلی په همکارۍ د سپینګیرو ځوانانو او مشرانو په همکارۍ مسټلې دي تر دې وخت پورې. دا چې تاسو په خپل وینې دا غا ځنګلات په نورو سیمو کې دیننه په هډ ډیر وهل شوې دي. هغه غرونه رغونه د دې ونونه د بیلابیلو ونونه لای شوې دي، خو موږ الحمدلله خې شپه ورځ په ځان یو کړی دي ترڅو موږ خپل ملي شتمنۍ له لاس ورنکړو او پرتلونکي کې موږ یو خځ ځنګل دري ولرو.
دغه کلیوال وای چې دوی غواړي چې د سیمې ځنګلونه بیا وغوړيږي او عامه په هوای ډیر شي چې څوک ځنګلونه ونه وهي. خو زیاتوي که حکومت ورسره په تخنیکی او مالی برخه کې همکاري وکړي نو دا هڅې به پیاوړي شي.
مونږ دا ځنګل خدای د حکومت سره ډېر خو کې مونږ ته روکړې دي، خو مونږ روبکی ولا یو. مونږ ستنه کوو خو دا سده چې مونږ ته څوک چې نه روکې بیا وځي او کښلت یو. کوم مونږ خوره دې مونږ ستو یو را دې مو د حکومت نه مونږ دا کومه کنه غوړو چې مونږ سره وګلګیندو کې مونږ سره کومه کو کې مونږ سره لګارو شادر شو کې مونږ د ځنګلي وسوتی لګي غونته مونږ سره کومه کو کې.
د خوست کرنی او بو لګول او مالداري ریاست د معلوماتو په اساس تیر کال په مختلفو سیمو کې د بیلابیلو همکارو ادارو په مټ شاوخوا زرګونه هکتاره ځنګلونه بیا راشن کړی دي. خود کارپوهانو په باور په دې برخه کې لا ډیر کار ته اړتیا شته چې د اقتصادي پیاوړتیا برسیره خلکو ته ګڼ کاري فرصتونه هم رامنځته کېدای شي.
پښتو خبری خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. ستاسو ملتیا څخه ډیر ډیر زیاته مننه کوم. په سوشي بو کې د دې خپرونې ویډیوګانې د امریکا په ټولنیزو رسنیو کې خبري او اوس نه نیم ساعت وروسته د امریکا غږ رادیو خپرونې پیلېږي چې له دالت محمد تیاو کړی تر بل خپرونې دوه. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانیږو باور بایلو.
د نورین پر مهال د یوې خیراتم کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري